جان خدا. من
السلام علیکم د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تخرغ لست. خبرونه په خبرونو پیلو پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 38 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم تها پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو یونیچسیار په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خپره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستانه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وایي چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. دبلیو اف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. روسي چارواکي وایي دوه بي پیلوټه الوتکې په پلازمېنه مسکو کې پر ودانیو لګېدلې دي. د مسکو خروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګېدې چې په وینا یې جدید زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بي پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوی. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي چې دوه بي پیلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړي دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د اوکراین په اودیسه بندرې ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تن وواژه او 22 نور یې ټپیان کړل. او د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو ساحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا شمیرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګري ملتونه وایي اوسمهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د طالبانو حکومت یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه منحل اعلان کړي دي.
2339 غیر دولتي موسسې اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بي پیلوټ الوتکو حملو ته کتنه کوو. او په دوهم نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر دریو مشرانو د اروپای ټولنې د ورستیو بندیزونو د اغیزو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته داسې مهال چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې دراوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 18 تنو ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولی دي. په عین حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي ژر تر ژره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمل په راپور کې.
میدان وردک، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي د چنګاښ له نهمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 18 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو دوی سره شریکی کړي دي.
از سر بارندگی
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لبه د مرغ 18 تنه شهیدان و 50 تنه ټپیان 2 تنه ورک 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلي 455 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوښتو راپور داسې مهال ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 14 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په ویلا بیلو سیمو کې د باران د اورېدو کچه له 15 تر 30 ملي متر اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته یې د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
درته میدان وردګ کې تقریبا د غنمو د چولېدو وخت و او د غنمو حاصلات تقریبا له 0% زر کړی دي. یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور پاسونه چې هغه د چولې او د لوبیا و هغه تقریبا د غوم په خول یا شکیدات هم یو څه پاتې و نو هغه هم زیاتره خراب کړی دي. تقریبا د اټکل نه 300 ځکه کې د میدان وردګو نه جهت ټول سوالی کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړی دي. په ټول کې سیلونه راغلي دي.
پی خو ته درسې دوه چارو کې د طالبانو وزارت پرونو وویل د روان یو زر سلور سوا 2 کال لپاره تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړ شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
د تیرو درې ورځو د سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړ شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وایدلا صدیقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډېر اغېزمن دی.
علت څو دلایل کېدلی شي. که چېرته موږ په کلیوالو ساحو کې چې هلته غرونه او رغونه او درې دي په هغو وویشو او بل ښاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې دا غنه سیلابونه رامنځته کوي، او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي، یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو، دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت صاحب دون د دېنه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي، اکثریت صاحب دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بتي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې دننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې بیا ډېر سرمایه ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د هغو نه پروژې اخیستلې، او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثر برو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثر دوی مځکې د خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی دغه صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هیوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډیر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده د پاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره، همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان د پاره هم که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو موږ هغلته پروپوزل ورکړي وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه موږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته موږ کار کوله، او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت متخصص وحیدالله صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او د دې اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو د راوتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ تاسو کولی شئ چې د روانو سیلابونو او همداراز د افغانستان د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه تازه او روسي خبرونه او راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي چې په هرو پنځو افغانانو کې دوه تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د اړو خلکو اړتیا ډېره شي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي او بخې د طالبانو حکومت د خوړو او کرنې د ادارې د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو وایي چې د بیوزل خلک وایي چې د دسترخوان ډوډۍ ورځ تر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوراک لپاره څه نه لري. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45 سلنه لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80 سلنه کورنۍ خپل خوړه او له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډېر زیانمن شوي دي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستې ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې ویان جاوید حجیر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعاوې رد کړې وې او دا یې بهرنی پروپاګند بللی و. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا خوړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي رادیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي. مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوي. وضعیت هم ډېر په تریخ حالات کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی که ونه سي مونږ حالات بل دې خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده کی
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري.
کوم هم نیاز داره، ما دیگر هم نیاز داره.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیازلی واکمنې د ورسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساری ډول لوړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بې پیلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوي چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوي دي. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
له نږدې دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بی پیلوټه الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسومولسکي واټ کې موندل شوې چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاس لیکلي چې بل الوتکه همدې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بې پیلوټه الوتکې شانډې او سقوط شوي دي او په خبره یې دا کار د اوکراین لخوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکاره د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي دوه بې پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو ناهستوګنیزو ودانیو لګېدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بې پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوې وې چې دوه یې پر ودانیو لګېدلې وې او دوه تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري ښار اودیسه باندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه ښار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د ارتودوکس کلیسا پر یوې پخوانۍ ودانۍ وشو یو تن وواژه او دوه ویشت نور ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسه ښار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تېره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نه کړه. د ارتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وویل چې پر ښارونو، هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونې په لیکنه په میدان وردک کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د تیرو درو شپو په سیلابونو کې د مړو شمېر تر دېرش زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یکشنبې په کابل یو کانفرنس ته وویل د دغو سیلابونو له کبله یو دیرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپیان سوي او یو څلوېښت کسان لا هم ورک دي. دیلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونی راخستی چې ویلي دي اړوندو چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو ته لازمي مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه له یک شنبې نیولې تر درې ورځو دوام کوي چې د سیلابونو د راتلو سبب کیږي. په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړېدلي وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کنډوالو لاندې پاتې وي. تر درنو اورښتونو وروسته دغه بهیدلي سیلابونه د بامیان کابل د لویې لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبرېدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرډ پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیولې ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرډ په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سنگار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سنگارېدو مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغو سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي او همداراز ویلي و چې د ښځو د ورځو ایستل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د ښځو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغو سپارښتنو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغو سپارښتنو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درو ترش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12,000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15,000 شزبه بیکاره سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. شزي په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم له کاره منع سوي دي او دوی ته ویل سوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسي تلای. دغه راز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولای.
قدر منوریدون کوشی با ورستا استا سوغگیز پیغامون اخبریگی خور لحق مخ که دی ازادی راژیو دی خبرونی یا ورستای راپور دی طالبانو دی حکومت دی اقتصاد وزارت وی چه پا چوار لسو لومری کال که شاوخوا 214 کورنی یا بحرانی بنسرطون منحل کری کچا هم دی وزارت دی بنسرطونو دی منحل دو علت دی واضح او شفافیت او شفاف فعالیت نشتوالی بللی خو د ملګرو ملتونو ورسای راپور خی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې لکاره د ښځو تر را ګرځولو وروسته څلور نوي سلنه بنسټونو خپل فعالیت محدود کړی یا یې بند کړی دی.
د طالبان حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت حساب ورکولو په غونډه کې د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د څلور بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې به 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ موسسې چې ټولې نادولتي موسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2303 نوي غیر دولتي موسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو موسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ هیواد دا اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سر او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کېږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه په راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94 سلنه نادولتي موسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغېز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز له امله د دې موسساتو فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړي. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شود.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغېز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
السلام علیکم و تخاز اهلاد رسات و رسولیم سماس و لگی تخیل بطری خیری و عثمان نمیزم سماس دولت سنگلا خیری سنگلا سر کمال کسی چالی مطول بود جسولی سردم بودی بی او دوستی بود جسولی سرده ترباس و خلق طول نارو نوش کلک دی سربندن و مگر نو بو وری جی سربند نسو شاید و سی نسو شاید و راشی دوست دولت دولت داتا و جنونی بی مصر کمال کسی مصر سربند نسو جور که مگو بارا تراولی خلق ده بدر است و شالی مالی ناش نشول و تباسولا و دیزم می بگه از شلاب در طالبان دو شهر مخی جات مخی دا خواهش می دهی که مصر کمک کنی که در ملت سورا. السلام علیکم و طول آورده کنم.
السلام علیکم. در آزادی کارکون که خبر کنم در مسلم داغ بسیم زخه ناغتار زاغت مجید کلونه چی دی دا پدی که اردو اتکل شروع سی دا اردو اتکل مرد معلمانو ور سره موږ معلمان در سره آشنا نه دي لدې اردو سره نو لدې مثال څه زه غواړم له کوم چې دا موږ کلو ته دي د اردو معلمان دایلي د اردو زده دي موږ شنان چې دي هغه ټول دغه چې بې تعلیمه پاتې شول دغه چې د علم میدان دپاره ځي درته راځي. ما یو هلک دی چې هغه ولاړ چې زه بس ته راشي زه پوښتنه ځنې وکړم یو شی هم نه ده زه نه د هر سړي کوچنی دی دغه نه ور سره پوهېږي پوهېږي موږ په خپله دغونه سره دغه یو اشنا یو دغونه سره مو سره خلاصېږي خو د ده معلمانو خپله ورځي نه ګرځدانو.